تمه ده د پاکستان د صدر اعظم د مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار په مشرۍ یو پلاوی نن کابل ته سفر وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون جمعه په یو بیان کې ویلي وو د دې سفر بلنه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر میرخان متقی ورکړې وه. اسحاق ډار به په دې سفر کې د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا ملا حسن اخوند، په اقتصادي چارو کې د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو سرپرست وزیر میرخان متقی سره وګوري. د دې سفر اجنډا د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر امنیت، سوداګرۍ، اتصال او د ولسونو ترمنځ د اړیکو په ګډون د همکاریو پراخول دي. دا پلاوی داسې مهال کابل ته په سفر ځي چې په همدې روانه اونۍ کې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته تللی و. بل پلاوی د طالبان د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر نورالدین عزیزي په مشرۍ یو پلاوی پرون مخام له اسلام آباد کابل ته ستون شو. د خیبر پختونخوا په سوات کې د ناموس په نوم د یوې ماشومې د وژنې په تړاو د هغې تره او ماما نیول شوي دي. د سوات په مټې سیمه کې د پولیسو یو چارواکي وړ مورس د ازادي راډیو مشال برخې ته ویلي د 12 کلنې نجلۍ د اپریل په څلورمه په شکردره کې وژل شوې وه او کورنۍ د هغې مړینې ته د ځان وژنې نوم ورکړی و. د چارواکو په خبره له څېړنو وروسته څرګنده شوه چې دا ماشومه د ناموس په نوم وژل شوې ده. که څه هم پولیسو د دې نجلۍ د هویت او د وژل کېدو عامل په اړه څه ویلي نه دي، خو د پولیسو په ټکو د قضیې په تړاو د هغه تره او ماما نیولې دي. دا لومړی ځل نه دی چې په خیبر پختونخوا کې یوه نجلۍ د ناموس په نوم وژل کېږي. له دې وړاندې د اپریل په شپږمه یوه نجلۍ په دې خطر چې په خپله خوښه یې له یو چا سره واده کوه د پلار او ورور لخوا یې وژل شوې وه. تمه ده نن شنبه د ایټالیا په پلازمېنه روم کې د ایراني او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې اترې پیل شوې. د ازادي راډیو فردا برخې د اکسوس په نوم د یوې امریکایي ورځپاڼې په حواله ویلي د خبرې نن شنبه د اروپا په وخت 11 بجې پیلېږي او ښایي 15 ساعته دوام وکړي. ایراني او امریکایي چارواکو د مذاکراتو په دې دور کې د راتلونکو اقداماتو په اړه په حل لارو بحث کوي. پرون جمعه د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس رقچی ویلی و موږ به له امریکایانو سره غیر مستقیمې خبرې وکړو. د رقچی په ټکو د مذاکراتو په لومړي پړاو کې د ایران د اټومي پروګرام او پر ایران د تحریمونو پر لرې کېدو خبرې شوې دي. ایراني او امریکایي چارواکو تېره اونۍ په عمان کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه خبرې کړې وې. او د ایران لام لاتړه برخمن د یمن حوثی اغیان وایي په سر سمندرګي کې د امریکایي ځواکونو د بریدونو له کبله د وژل شوو کسانو شمیر څلور اویا او د ټپیانو یو سلو اویا تنو ته رسېدلی دی. د امریکا پوځ د جمعې په ورځ په یو بیان کې ویلي وو په دې هوایي بریدونو کې د تیولو یو مهم بندر چې د حوثی اغیانو په واک کې و ویجاړ کړی دی. د امریکا د پوځ مرکزي قوماندانۍ په ټکو امریکایي ځواکونو د راسیسا بندر په نښه کړی څو حوثی اغیانو د تیلو له سرچینو محروم شي. وړاندې راغلي د بریدونو هدف د حوثیانو د اقتصادي ځواک کمزوري کول دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د مارچ په 15مه د حوثیانو پر ضد کمپاین پیل کړ. د دې کمپاین په تعقیب د حوثیانو پر وړاندې د امریکایي ځواکونو بریدونه زیات شوي څو په سره سمندرګي او د اودان په خلیج کې پر ملکي او پوځي کښتیو د حوثیانو بریدونه پای ته ورسوي. تاسو خبرونه اوریدل وړاندې سره دا مطلب اوریدلی شئ. سیفتی چلدرن وایي په تېرو دوو اونیو کې له پاکستان نه 15,000 افغان ماشومان افغانستان ته ستنه شوي دي، خو د دغو ماشومانو کورنۍ وایي
خو اسناد هم نه لري، اوس تازه راغلی پته نه لګي چې موږ به کوم مرتب کې اچو، داخله به کېږي نه کېږي. نور
څه چې د دې ماشومانو برخلیک په افغانستان کې څه وي وړاندې به یې په راپور کې درته وایي. په افغانستان کې د یو اعدام شوي کورنۍ وایي چې هغه ته عدالت نه دی ورکړل شوی. کرکټ بورډ وایي چې د زونونو ولایتونو په کچه یې د کرکټ اکاډمۍ او د لوبو معیاري میدانونه جوړ کړي. چې په کومو ولایتونو کې دي وړاندې به یې درته په مرکه کې ووایو. ستاسو پیغامونه هم درته لرو. نور مطالب مشتملتیا وغواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ستړي مشي زه فريد سيالم او په تخنيکي چارو کې سره شفيق يار دي. د ماشومانو د ساتنې سازمان سیف د چلډرن وايي یوازې د اپریل د میاشتې په لومړیو شپږو ورځو کې د ستړي شو کورنیو په ډله کې شاوخوا 500 افغان ماشومان له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. یا سازمان په خپل تازه راپور کې د ماشومانو ترمنځ د بیلابیلو احتمالي ساري ناروغیو د خپرېدو او له زده کړو د دوی د پاتې کېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. نور تفصیل سنا کاکړ ناورو.
د ماشومانو د ساتنې سازمان یا سیف د چلډرن وایي یوازې د اپریل میاشتې په لومړیو شپاړسو ورځو کې د راستنو شویو کورنیو په ډله کې شاوخوا 500 ماشومان هم له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي، چې له هرو 500 تنو څخه یو یې له 500 کلونو کم عمر لري. دغه سازمان په خپل تازه راپور کې چې د اپریل په 13 د ملګرو ملتونو په ریلیف ویب پاڼه کې خپور کړی ویلي، د 2023 له سپتمبر راهیسې کله چې د پاکستان حکومت د بې اسناده کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ، په راکډه شویو کورنیو کې تر دې دمه شاوخوا 545,000 ماشومان هم له هغه هېواد افغانستان ته راستانه شوي دي. سیف د چلډرن د دې ماشومانو د زده کړو د دوام په اړه اندېښنه ښودلی او ویلي دي نږدې 2/3 برخه هغه ماشومان چې افغانستان ته راستانه شوي لا هم ښوونځیو کې نه دي شامل شوي، او ډیرو یې ورته ویلي چې د نوملیکنې لپاره اړین اسناد نه لري. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر تازه راستانه شوي کورنۍ هم د خپلو ماشومانو د زده کړو او راتلونکي په اړه اندېښنه لري. له دې ډلې عظیم الله ازادي راډیو ته وویل:
موږ همدې لپاره ډېر پریشان وو، خو زموږ بچي الحمدلله سکول هم ویلي او مدرسې هم ویلي، دته خو خبره نشته دی اوسه پورې. موږ خپله جبه ځای شوي نیو، او بیا دې نه علاوه دلته هغوی تعلیم هم نشته، لکه چې څنګه پاکستان کې تعلیمونه زموږ بچو کول. که نه
سید کول چې لس ورځې مخکې له پاکستان ایستل شوی هم مرته اندېښنه لري.
خپل ماشومان دي خورزما، خپل ماشومان دوه دي دي بچیانو مسیانو ټول خو اسناد هم نه لري، اوس تازه راغلی پته نه لګي چې موږ به او کوم مرتب کې اچو، داخله به کېږي نه کېږي. نور دغه خورې موږ ته ډېر تقریب دی، هر څه مشکلات ډېر دي. نو داسې وایه
سیف د چلډرن په خپل راپور کې زیاته کړې کوم ماشومان چې افغانستان ته راستنېږي د نس ناستي او ساري تنفسي ناروغیو په ګډون د سختو ناروغیو له خپرېدو سره مخ دي. د ماشومانو د ناروغیو متخصصین له دې ډلې محمود ضیا رحیم زی وایي له ګاونډیو هېوادونو نه راستنېدونکو کډوالو ترمنځ د بېلابېل ساري ناروغیو د خپرېدو امکان ډېر لیدل کېږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
غذایی مواد چې په ګڼګونه کې استعمالیږي، خرڅیږي یا هلته څوک کمک کوي، د هغې په واسطه د ماشومان منتن کېدل ډېر احتمال وي چې اسهالات په دوی کې په زیاته پیمانه موجود وي. همدارنګه چون دوی په خیمو کې اوسي، نو په دې حساب د تنفسي امراض لکه زکام، سینه بغل په دې ماشومانو کې ډېر لیدل کېږي. همدارنګه چون دلته ماشومانو تماس زښته ډېر دی، نو کېدای شي چې دسانی امراض لکه شری، مامس یا کلچرک یا در غمبوری دا امراض هم په دوی که دیر خپاره شید.
دا اندېښنه په داسې حال کې دی چې پاکستان د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې د هغو افغان کډوالو د ایستلو بهیر هم پیل کړی چې د ای سی سی یا افغان تابعیت کارتونه لري، او دا بهیر یې ورځ تر بلې چټک کړی دی. د یونیسیا د معلوماتو له مخې د اپریل په لومړیو شپاړسو ورځو کې شاوخوا 43,800 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته راستنه شوي، چې له دې شمېر 19,600 ایستل شوي دي. سیف د چلډرن په خپل راپور کې ویلي چې د 2023 له سپتمبر تر دې دمه شاوخوا 940,000 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي، چې 50% یې ماشومان دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. ایاز محمد یو له هغه کسانو چې تیره جمعه په پکتیا کې د طالبانو لخوا اعدام شو، کورنۍ وایي هغه ته عدالت نه دی ورکړل شوی. نور تفصیل فیروز عزیزی نورو.
د پکتیا ولایت د شهرنا ولسوالۍ اوسیدونکي او د طالبانو د حکومت لخوا د اعدام سوي 19 کلن محمد ایاز د کورنۍ غړی دی چې وایي د دې حکم له تطبیق راضي نه او بې عدالتي یې بولي. نوموړی ادعا کوي چې محمد ایاز د تیر جمهوري نظام له سقوطه 4 میاشتې مخکې چې هغه مهال د 15 کلونو و په زور د طالبانو لیکو ته بیول سوی و چې د بل طالب او مقتول سیف القتال لخوا د جنسي تیري د هڅې پر مهال ځانه د دفاع په خاطر د هغه وزن ته ارسو د چینه غختل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي رادیو ته وویل خو نوموړي په دې اړه کوم اسناد وړاندې نه کړل. موږ د مقتول له کورنۍ سره چې دوی یې سیف القتال بولي د اړیکو هڅه وکړه خو بریالي نه سو. محمد ایاز د تیر 1403 کال د لړم میاشتې په 23 نیټه د پکتیا ولایت په ګردیز ښار کې په یو ورزشي لوبغالي کې په عام محضر کې اعدام سو. دا څرګندونې او شکایتونه داسې مهال دي چې تازه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې او د دې سازمان لپاره د افغانستان د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم پر طالبانو د اعدامونو او عام محضر کې ورته د بدني سزاګانو د ورکولو بندېدو غږ کړی دی. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اپریل په 18 د دغه سازمان د بشري حقونو شورا پر ویبپاڼه خپور کړي بیان کې د تېرې اونۍ د جمعې په ورځ په فراه، نیمروز او بادغیس ولایتونو کې د 4 کسانو د اعدامونو په ګډون په دې وروستیو کې په عام محضر کې د طالبانو لخوا د تورونو کسانو په درو وهل او نورې جسمي سزاګانې غیر بشري بللي او زیاته کړې ده چې دوی ته د منلو نه دي. دې ډلې اندېښنه ښودلې او ویلي دي څرګنده نه ده چې د طالبانو حکومت د دې احکامو د تطبیق پر مهال د تورونو کسانو عمرونه، ذهني یا فکري روغتیا او نور اساسي حقونه په پام کې نیسي او کنه. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې د اعدام دغو پیښو ته په اشاره ویلي چې په عام محضر کې د اعدام تطبیق هیڅ کله آن له دینی پلاوه د دوی په خبره د توجیه وړ نه دی. دوی دا ویلي چې اعدامونه وحشتونه زیاتوي او ټولنه د تاوتریخوالي پر وړاندې بې حسه کوي.
د افغانستان کرکټ بورډ وایي دوی د ځنونو ولایتونو په کچه هڅه کړې چې د کرکټ اکاډمۍ او د لوبې معیاري میدانونه جوړ کړي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات ازادي راډیو سره په دې اړه خبرې کړې او په پیل کې هم دا پوښتنه ځواب کړې چې په کومو ولایتونو کې دوی دا میدانونه جوړ کړي دي.
مونږ د هیواد په لرې پرتو ولایتونو کې چې هلته کرکټ شاید ډېر کم وي، مونږ هلته هغوی ته اکاډمیانې جوړې کړي. چې زه تاسو ته ډېر ښه مثالونه درکولی شم، په دې برخه کې د بدخشان او تخار دغه راز تیر کال د بدخشان او تخار تر څنګ په بلخ کې مونږ اکاډمي جوړه کړه. ته د بل طرف ته بیا مونږ په پکتیکا کې، په میدان وردګو کې، په لوګر کې د کرکټ اکاډمیانې جوړې کړي. که میدانونو ته راشو نو مونږه کافی میدانونه لرو چې په هغه کې د ننګرهار کې دوه میدانونه لرو، د غازی امان الله خان او د نجیب الله ترکی کرکټ لوبغالی، په کونړ کې لوبغالی لرو. په دیبل زون کې بیا په خوست ولایت کې د کرکټ لوبغالی لرو. او د خوښۍ زیاده ده چې تیر کال مونږ په پکتیا کې د کرکټ میدان جوړ کړ او سږ کال مو په لوګر کې د کرکټ میدان غچاره تقریبا بشپړ شوې. نو بیا په لغمان کې میدان ډیر په خایل کارونه شوی، نیمګړی پاتې و، هغه مو سږ کال تکمیل کړ. سږ کال راتلونکي پړاو د ولایتي کلب لیول سیالي چې دیا به پکې ترسره کیږي له خیره، اکیډمي مو هم ورسره ترڅنګ جوړه کا. پاتې شو په غزنی کې مو اکیډمي تیر کال جوړه کړه، په هغه کې په پروان کې، په کاپیسا کې، په ځینو ځایونو کې پخوانی اکیډمیانې وي، هغه مو ورغولې، نفر هم ورته استخدام کړه چې ساتنه وکړي. تقریبا که درته ووایم په دغه تیرو سو کلونو کې په 15 شاوخوا اکیډمیانې دغه راز په 15-16 میدانونه مو جوړ کړ. او کوم میدانونه چې موږ پخوانه لرو هغه مو لا ډېر معیاري کړه. موږ په کندهار کې میدان لرو، موږ په هلمند کې میدان لرو چې دا مهال پکې د میرویس نیکه درې ورځنۍ سیالۍ روانې دي، موږ په زابل کې میدان لرو چې 4 ورځې وړاندې موږ د کرکټ بورډ د ډومیسټک کرکټ صفحې نه ځینې ویډیوګانې خپرې کړي. نو تقریبا موږ په هر زون کې، په هر سمت کې کافي میدانونه لرو. او کتا سے مطلب دای چې د افغانستان هر ولسوالۍ کې جوړ شي نو د افغانستان ولسوالۍ خو ماشاءالله ډېر زیات دي. خو زمونږ به اول هدف دای چې مونږ په ټولو زونو کې خ میدانونه ولرو معیاري کو، لکه مثلا کدا سک کال د نوي کال پلان درته وایم چې مونږ په کلنۍ غونډه کې خبرې کړې وي چې مونږ دغه الحمدلله میدانونه خو د هغه د لحاظ خو ټول معیار سره برابر دي، خو موږ غواړو چې لا ډېر اسانتیاوې پکې، ځکه څومره چې ته فیسیلیټیز او اسانتیاوې پکې جوړوي شنو هغومره د لوبغاړو لپاره ښه وي. نو موږ غواړو چې دغه په څلورو زونونو کې لږ تر لږه یو میدان دا نړیوال سټنډرډ ته ورسوو، چې په هغې کې په ننګرهار کې نجیب الله ترکه کرکټ لوبغالی دی، په خوست د خوست کرکټ لوبغالی دی، د کندهار دی او د کندوز دی. ما مخکې د کندوز یادونه هم نه وکړې، په کندوز کې موږ ډېر ښایسته میدان جوړ کړی دی چې تېر کال پکې د غازی امان الله خان لیسټ سیالۍ ترسره شوې، انشاءالله سږ کال به هم ترسره کیږي. یو کورنی کرکټ سیالۍ به نیشنل ټی ټوینټي سیالۍ دی، هغه به هم په کندوز کې ترسره کیږي.
دا کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات تو چې ازادي راډیو سره یې په افغانستان کې د ولایتونو او زونونو په کچه د کرکټ د اکاډمۍ او د لوبو د معیاري میدانونو په اړه خبرې کړې وې.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ،
ازادي راډیو ډاٹ کام.
ازادي راډیو سلر وشاته
اوس هم پکتیا ولایت ورزو او په دې ولایت کې د فوټبال سیالیو په اړه باندې چې څو ټیمونه پکې ګډون کړی وو او چا پایلو وګټلې درته راپور لرو.
د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې د فوټبال د لاس غوره لوبډلو ترمنځ سیالۍ چې دوه اونۍ مخکې پیل شوې وې پای ته ورسېدې. د یادو سیالیو پایلوبه د اتحاد او اتفاق لوبډلې ترمنځ ترسره شوه چې اتلولي اتحاد لوبډلې په خپل نوم کړه. یاد لوبډله به د زون په کچه د غوره لوبډلې د انتخاب په سیالیو کې د پکتیا د فوټبال د ټولو لوبډلو استازولي کوي. د یادې پایلوبې لیدلو ته د زرمت د ځایي اوسېدونکو سربېره د پکتیا بیلابیلو سیمو یو شمیر مینوال ورغلی ول. یو تن لوبغاړي عبدالقیوم منګل مشال رادیو ته وویل:
ډېر خوښ یم چې دا سیالۍ په لاره اچول کېږي او خوشبختانه زموږ ټیم وکولای شول چې فاینل ته لاره پیدا کړو او قهرماني ترلاسه کړو. هر برخه کې موږ ته باید دغه کورسونه دایر شي تر څو زموږ ځوان استعدادونه او تکړه لوبغاړي د ملي ټیم لپاره د افغانستان د نوم په خاطر لاره پیدا کړي.
د پکتیا ورزش کارانوایی په دې ولایت کې د ورزش برخه لپاره د امکاناتو وسایلو او ځایونو برابرولو ته لازم پام نه دی شوی او د ورزشکارانو پرمختګ هم په هغه کچه نه دی چې هغوی غواړي. یو بل تن لوبغاړی ذبیح الله وایي:
خصوصا ما خپله غوښتنه دا ده، لوکمه چې مې دا غوښتنه داسې موږ ته یو ښایسته میدان جوړ کړي د زرمت په سطحه باندې.
ورزشکاران زیاتوي د زرمت او له پکتیا نور بهر ورزشکاران له دا ډول خاورینو میدانونو سره پوره بلد نه دي او هغوی له معیاري ځایونو پرته دوی سره ډېر لوبو ته زړه نه ښه کوي. یو بل تن ورزشکار حفیظ الله ملنګ وویل:
یقینا د ما خو تقریبا لس کاله کېږي چې زه خپله لوبې کوم، خو دلته داسې میدانونه نشته چې موږ داسې په سمه طریقه لوبې کړې، ځکه چې دا میدانونه ټول د خاورې دي. ټیمونه چې کوم لوبغاړي سره راځي دا له اوس سره ډېرې ستونزې لري، ځکه اوله خو د موږ دا ستونزه داسې په میدان کې چې سره کوم وغواړي هغه رقم باندې لوبه نشي کولی دی.
بلخوا د پکتیا د فوټبال مسؤلین وایي دوی غواړي یو شمېر ټیمونو ته د مسلکي لوبسارانو او روزونکو د استخدام له لارې دا لوبه معیاري کړي تر څو بهره پکتیا ته بریاوي وروړي. د پکتیا د فوټبال فدراسیون مشر خالد ثاقب وویل:
الحمدلله اوس بیخي په ولسوالۍ کې فوټبال ډېر پرمختګ کړی ده، په تېره په زرمت ولسوالۍ کې. نو اوس خپل هم دغه ټورنمنټ په خلاصېدو ده، نو انشاءالله رحمان دغه نه بعد د فوټسال لوبې شروع کېږي. تقریبا کې تر 15 ټیمو پورې ګډون کوي. نو اوس مو لسی پلانونه نیولي دي چې ولسوالۍ کې زرمت کې فوټبال په قانوني ډول شروع کړو، هغلته لوبتاران برابر کړو.
یاد دیوی فوټبال په نړۍ او په ځانګړي ډول افغانستان کې نه یوازې یو پخوانی لوبه ده او میلیونونه مینوال لري، بلکې د فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون د اټکل له مخې په نړۍ کې تر 2.5 میلیونه ډیر کسان په فعال توګه فوټبال کوي. په افغانستان کې هم له لسګونو کلونو راهیسې فوټبال لوبه دود ده، خو د لوبغالو او مسلکي روزونکو په ګډون ډیرو اړخونو کې د پرتو ستونزو له کبله د دې برخې پرمختګ ورو دی.
لخبرونو ور اخوا
په افغانستان کې ځایي سرچینې او موګړي دا کوي چې له هم د وړو وسلو پوځي تجهیزاتو د پیرو پلور بازارونه فعاله دي. دوی کې ځینې اندایده هم کوي چې د اړتیا پر مهال یې له دې تورو بازارونو وسلې هم پیرلې دي. ورځو نور تفصیل په دې اړه د فیروز عزیزي په دې راپور کې اورو. ورپسې ساسې پیغامونه.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکی دی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د دې ولایت په څو بیلابیلو بازارونو او د تورخم هغه اړخ ته د وړو وسلو تجهیزاتو او پوځي وسایلو په پټه کاروبارونه کیږي.
ارزانه او دغلا په تورمه غغښینه ډېر زیات راشتل کېږي. بوشي طالبان ډېر زیات اړیکې وسره لري. د تر افغانۍ کپتان ګولړې ده ننګرهار ولایت دربا ولسوالي ته څوکي مېنې داخلي او تحریکې د دې طرف نه دی. بلکې ډېر زیات شروع دی او خاص کر په دربا ولسوالۍ ته څوکي کنډو مې ډېر زیات روان دي. ځینې اکثره خلک یې بلارې پیاړي
خو نوموړي د خپلې دې ادا د ثابتولو په اړه کوم اسناد وړاندې نه کړل او ازادي راډیو هم سیمې ته د نه لاسرسي له امله نسي کولای په خپلواک ډول دا اداوي تایید کړي. یوازې په ختیځ ننګرهار ولایت کې نه بلکې د افغانستان په شمالي ولایت بغلان کې هم د دې ډول پټو یا تور وسلو او پوځي وسایلو د پیر او پلور اداوي کیږي. د دې ولایت یو اوسیدونکي چې په کابل کې د یوې مؤسسې مشري کوي ازادي راډیو سره یې خبرو کې ادا وکړه چې څو موده مخکې له همدې بازاره سانتا وسلی رانیولې دي. د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خپرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د هم د خپل ادا په اړه کوم اسناد وړاندې نه کړل. په افغانستان کې د وسلو او تجهیزاتو د پیر او پلور د تورو بازارونو د شتون او ورته د اسانه لاسرسي د اداوي داسې مهال دي چې په جنیوا کې میشت د سمال اینډ سروي یا د وړو وسلو سروي په نوم علمي او څیړنیز سازمان هم په خپل یو تازه څیړنه کې چې د اپریل په درېمه نیټه د ملګرو ملتونو په ریلیف ویبپاڼه کې خپره شوي ویلي سره له دې چې طالبانو پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ناقانونه وسلو د مخنیوي په برخه کې پراخه مبارزه او پیاوړې پالیسۍ پلي کړي. خو په ټکو یې د 2022 تر 2040 کلونو په ترڅ کې د دوی څیړنه ښیي چې لا هم د افغانستان په بیلابیلو په ځانګړې توګه ختیځو او سویل ختیځ ننګرهار کونړ خوست پکتیا پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو او پاکستان سره پر سرحدي سیمو کې د وړو وسلو پوځي تجهیزاتو او وسایلو خلاص یا تور بازارونه سته او آن قاچاق کیږي. د دې سروې له مخې دا وسلې او تجهیزات اکثرا له پخواني شوروي پاتې شوي او د تیر جمهوري نظام پر مهال د ناټو له لوري پر پوځیانو ویشل شوي هغه دي چې د طالبانو لخوا په 2021 کال کې د افغانستان د سقوط پر مهال ترې پاتې او په ټکو یې د همدې وسلو قاچاق په ترڅ کې د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پي او القاعده جنګیالیو ته په لاس ورغلي دي. خو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د دې وسلو د خلاصو بازارونو او قاچاق وېدا ویرادوي او وایي چې دوی د هر ډول ناقانونه وسلو او کاروبار مخنیوي کړای دی. د دې وزارت ویان عبدالمتین قانې ازادي راډیو ته وویل
افغانستان کې څومره اسلحه دي کړه ترنې دي وړې دي د بهرنیانو پر سوې دي ټول زموږ ملي امنیتي منافع دي کلکه د موږ حفاظت او ساتنه کوو. درې کال تېر شو او امید تسهیل شو الحمدلله په ټول افغانستان کې څومره اسلحه چې وو هغه ټول جمع شوي دي او د ضرورت مطابق خاصتاً درېګانو امنیتي وزارتونو کې استفاده کېږي. هغه نه اضافه ټول جمع شوی دي. هېڅ چاته اجازه نه ورکوو چې هغه مارکیټ ولري یا بازار کې خرید وکړو کې یا هم د هېواد څخه بهر یوسي.
عبدالمتین قانی وایي دا منی چې ځینو ځایونو کې ځینې کسان به په پټه او په محدوده توګه د دې وسلو کاروبار کوي خو ټینګار کوي چې زر به پر وړاندې اقدامات وسي. د چارو ځینې شنونکي او څارونکي په دې باور دي چې که د دې وسلو د قاچاقو او راکړې ورکړې مخونه نیول سي نه یوازې سیمه او نړۍ ګواښلی سي بلکې په خبره یې د افغانستان نږدې راتلونکی هم له نه چپرانیدونکي امنیتي کړاوونو سره مخ کولای سي. له دې ډلې څېړونکي او د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د انسټیټیوټ غړي حکمت
حکمت الله ازنی ازادي رادیو ته وویل
اوس د افغانستان کې ډېر زیات وسلې پاتې دي، هغه هم استفاده په سیمه منطقه استفاده کول زه فکر کوم د افغانانو ته بدنامي راوړي او د دې باید مخه ونیول شي. مخه زه فکر کوم ډېر ستونزمن بنې په خاطر دې چې تعلیم چارواکي باید د دې نت او اراده وکړي چې دا وسلې نورې خرڅنه کړي او یا خپل ټولو تجهیز سره دوستي لري هغې ته یې ورنه کړي. خو که چېرې دا ادامه پیدا کړي په هر هېواد کې چې د افغانستان نه کوم وسلې استفاده کېږي، هغه هېواد به په افغانستان کې مداخله
کوي. دا اندیښنې او ادعاوې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې ګڼو لوړپوړو پاکستانی چارواکو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډو په ګډون په بیلابیلو دریځونو کې ادعاوې کړي چې په دغه هیواد کې د بلوڅ ازادي غوښتونکو او تحریک طالبان پاکستان ټي ټي پی جنګیالیو لخوا په حملو کې له هغو وسلو کار اخیستل شوی چې له افغانستانه ورته رسیدلي او د دوی د ادعاو پر بنسټ دا هغه وسلې دي چې له امریکایي ځواکونو نه افغانستان کې پاتې شوي دي. هغه ادعاوې چې مخکې طالبانو او د ټي ټي پی ویان محمد خراسانی ازادي رادیو سره خبرو کې رد کړې دي. تازه د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمد الله فطرت د اپریل په 14 په خپل ایکس پاڼه د پاکستان د دې ادعاو په خبرګون کې ویلي چې دا هغه وسلې دي چې په تیرو شلو کلونو کې د امریکایي ځواکونو د تجهیزاتو تامینولو پر مهال د پاکستان د بندرونو په ځانګړې توګه د کراچۍ بندر له لارې غلا شوي او وروسته دغه هیواد کې په تورو بازارونو کې پیر او پلورل شوي دي. د ریلیف پر ویبپاڼه د وړو وسلو اړوند خبرې شوي سروې له مخې له 2015 تر 2021 کال پورې په افغانستان کې له بهرنیو ځواکونو د پاتې سویو یوازې کوچنیو وسلو اندازه 1.94 میلیون ډالر ته رسیږي. نه یوازې پاکستان او د سیمې ځینې هیوادونه بلکې د امریکا متحده ایالات هم د دغه وسلو په اړه اندېښنې او د بیرته اخیستو تکالې لري. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وړاندې تر دې د طالبانو کلنی پوځي پرېد ته په اشاره ویلي و چې د طالبانو له لوري د امریکایي تجهیزاتو استعمال خفه کوي او د په ځلونو یې د دغه وسلو د بیرته ترلاسه کولو ګواښ کړای دی. که څه هم د امریکا د ولسمشر له دې دریځه ځینې پاکستانی پوځي چارواکو هرکلای کړی او په دې اړه یې د دواړو هیوادونو ځینو لوړپوړو چارواکو خبرې هم کړې دي، خو د طالبانو حکومت یو لوړپوړي چارواکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم یاد سي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې امریکا ته به بیرته یوه مرمۍ هم ورنه کړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې سیګار او د یو شمېر امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا په ګډون د ناټو ځواکونه چې تیر شل کاله په افغانستان کې و او د 2021 کال د اگست میاشت کې کله چې له افغانستان ووتل د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات او سپکي او درنې وسلې ترې پاتې شوي چې د طالبانو لاس ته ورغلي دي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د هلمند مرکز لشکرګاه د باباجی د ساحې څخه زحمت تر کوم. زموږ په باباجی کې ځینې کسان د مزوکو په غصه باندې اخته دي او موږ مرکزی اداره او مرکز لشکرګاه ته هم خبر ورکړی دی چې دلته ځینې اشخاص دولتي مزکی غصبی او تروبوی لري.
السلام علیکم و رحمت الله. د ازادي رادیو ټول خوږو کارکونکو اوریدونکو سلامونه. هنه د شاس روانو په خیر. نو دا زما پیغام تر د طالبانو تر لوړپوړو مشرانو پورې ورسوي. دغه پیغام دی چې وروره په هیواد کې مو تاریخ بند کړی دی، ټول خلک له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، ولا ماشام پر ډوډۍ واسو قدرت نه لري، کم کار وکي بیکاری ده، کار و روزګار نشته. نو د مو مرستي ورسره وکړي، وادي مو ورسره وکړلې. نو په خوا چې تاریخ لا وه، نو دوغنه غریبي و، مسکینی نه وه، دوغنه غربت نه و، نو خلکو به پور دار کوي ورسره. نو اوس تاریخ چې بند دي، نه لس روپۍ څوک په کار زور کوي، بیا چې په کار ځای هم ورکړي نو دغه بیا د کومې خوا کې اوبه دا چې 200 متره ته ولاړې لاندې سولې غنم یوازې هغه خپل غلانه کېږي. لس خرواره چې دی د کاله خوري، اته خرواره خوري، هغه 15 خرواره یا 6 خرواره کوي. نو دی د کور نور شان په چیش برابر کې. نو له عمارت څخه مو غوښتنه دا ده چې د نړیوالو څخه مرستې واخلي، مرستې دې راواړوي. همداسې دې نه کوي چې ولسي له خپل ځان ناراضه کې، اوس هم زیات ولسي ناراضه دی، خپل له ماښام پر ډوډۍ وس قدرت نه رسېږي، داسې ستړیا سره مخ دي، غلا او ارڅونه بره خود ذاتی جنو څوکی ټول پاکستان او ایران ته واوښتله او هغه وهل ظلم هر څه ورسره کوي نور دولت ته واوښتل نو ځکه چې خپل ماشام ډوډۍ نه لري خپل ماشام په ډوډۍ پسې او ګاري نو دا ازادي رډیو څخه مغوښتنه ده چې زموږ پیغام نشر کړي
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادي ملمه
احمد شیبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې په خونه مرستيال محمد ولی مدقق په دې خبرونه کې زموږ ملمه ده